دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اگست 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت او اپوزیشن ډلو ویلې د بلوچستان د لادرک کسانو په اړه دي د کمیشن رپورت خپور کړل سي. بلخوا د قبایلي سیمې ولسوالۍ د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی آبادی او په ووټر لیست کې اندراج ډیر کم شوی دی. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د دې مهال د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومتي او مخالفې ډلې غوښتنه کوي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ ته خپور کړل شي. د پاکستان د قبایلي سیمې اوسیدونکو وایي الیکشن کمیشن د دوی د رایه ورکوونکو شمیره ډیره ټیټه ښودلې ده او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپلې دندې استعفا ورکړې. پورا خبرونه د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ډلو د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د جوړ کړل شوی کمیشن د رپورت ته خبرولو غوښتنه کړې ده. دوی هم دا رنګه ویلي دي چې د دې کمیشن په سپارښتنو د عمل وکړ شي. دا به ستیر مازیګر د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان د مسلې په تناظر کې وشو. په دې موقعه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویل دوی د بلوچستان د ستونزې په هوارولو کې جدي دي او که دوی داسې ونه کړل نو د ده په وینا تاریخ به هیڅکله معاف نه کړي. رحمان ملک همدارنګه وویل چې بلوچستان کې د خلکو په ټول او د اړې غړي پر رامنځته کولو کې بلتون پاله ډله بلوچ لیبریشن آرمی لاس لري. د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ټولو قبایلي سیمو د رای ورکوونکو شمیره 10 لکه خودل شوې ده چې د دوی په وینا دا شمیره سم نه ده. دوی وایي د فاټا ټوله شمیره 80 لکو ته رسیدلې نو د رای ورکوونکو شمیره به هم تر دې ډیره لوړه وي. د متحده قبایل فاټا مشر حبیب ملک په دې اړه داسې وایي.
زه دا وایم چې کم از کم چې اوس چې کم تعداد راغلی دی 14 لکه که 14.5 لکه زه وایم نه کم از کم دې نه به ډبل تعداد انشاءالله زموږ قبایلي خلکو وي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي غړي وایي دوی به په اسمبلی کې د خبره پورته کوي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو 4 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي د 4 نوي کیسونه په مردان، لکی مروت، باجوړ او خیبر جنسي کې مخې ته راغلي دي. خو بل پلو یو صوبایي چارواکي ډاکټر جانباز سره چې کله د مشال همکار د دې خبر د سپیناوي په مخاړې کونیوله نو هغه نه تایید کړو نه هم تردید. د 4 نوي کیسونو د مخې ته راتلو نه پس په ټول پاکستان کې د ګوزڼ په رنځ د اخته شوو ماشومانو شمېره رسیده. په دې کې شپږ د خیبر پښتونخوا او 14 د فاټا سره تعلق لري. په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جان الن پرون د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره په راولپنډۍ کې وکتل. د پاکستان د پوځ د اماړي کو اداره ISPR وایي د پاکستاني پوځ مشر امریکایي جنرال ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید په احترام او باور ولاړې وي. همدارنګه جان الن په دې موقعه وویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. دا ملاقات د افغانستان په تناظر کې د درې اړخیزو رابطو په ترڅ کې شوی دی. د پاکستان د سټیټ بینک ویان سید وسیم الدین مشال ریډیو ته ویلي چې د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د جنگ لپاره د امریکا نه 1.1 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی وویل چې هیواد یې د چهارشنبې په ورځ دغه پیسې ترلاسه کړي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې ائتلافي ځواکونو د خوست او پکتیا ترمنځ د منګلو په خجړو سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر پټنځای برید کړی چې له امله یې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د دې ولایت په زورمت ولسوالۍ کې هم افغان او بهرنیو ځواکونو تېره شپه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال نیولی دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد ټاکل شوی اداري مشر عزیز الله لودین وایي د ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته دنده سپارل شوی چې د دې هیواد د مالیې د وزیر ډاکټر عمر زاخلوال کړي کارونه دي وساري. نوموړی چې د مشال ریډیو د افغان څانګې سره خبرې کولې زیاته کړه د ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې ده چې د حضرت عمر زاخلوال وظیفه دې وځنډوي.
بررسی از این موضوعات در صورت خوب شده میتونه که وظیفه آقای بخواد داخلوال
دی وایي د دې موضوعاتو سارنه په هغه صورت کې په ښه توګه ترسره کیدی شي چې د ښاغلي زاخیلوال وظیفه وځنډول شي. ولسمشر زما وړاندیز قبول کړی چې د موضوع د څېړلو لپاره د کمیسون وټاکل شي. د دې لپاره د بشپړو تحقیقاتو ته اړتیا لیدل کیږي. زه به د خالي په ورځ ولسمشر ته درخواست کوم چې د دوی وظیفه دې وځنډول شي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغانستان نه بهر خپل اکاونټ ته زیات اندازه پیسې لیږلې دي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د امریکا سینټ د زیارت پوره زدې خبرې پخلی وکړ چې سابقه لرونکي سفارتکار جیمز کننګم به د کابل لپاره د واشنگټن نوې سفیر وي. نوموړی به د ریان کروکر ځای ونیسي چا چې د صحي ستونزو له امله په مای میاشت کې له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی کننګم د تیر سبا نه یو کال راهیسې په کابل کې د امریکې د مرستیال سفیر په حیث دنده پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د جمعې په ورځ د یو قرارداد د منظورۍ لپاره رای واچولې رای اچوي چې تر مخې به یې د شام د حکومت هڅې وغندل شي چې دوی د ولسي ځایونو څخه پوځونه لرې کړي نه دي او درنه وسله استعمالوي. د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی دا قرارداد د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا یوازې د ساده اکثریت سره منظوریدل شي. په عین حال کې د شام مخالف سیاسي مبارزین ادعا کوي چې د خلب خر په ګډون په ټول ملک کې حکومتي ځواکونه هڅه کوي چې له یاغیانو څخه نیول شوي ځایونه بیرته ترلاسه کړي. د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې وزوان د دې هیواد په شمال ختیځه سیمه کې د چړو په گزارونو اته کسان وژلي او 15 نور ژوبل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مسؤله کیترین آشتن وایي ایران په دې رضا شوی چې د اګست میاشتې په پای کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د آشتن په وینا د ایران د اټومي چارو لپاره ځانګړي استازي سعید جلیلی ورسره د زیارت په ورځ په ټلیفون خبرو کې منلې ده چې دوی یو ور بیا د مذاکراتو دریڅه پرانیزي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک ویلی چې په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتنګ کې ډله حالات خرابوي. بلخوا د قبایلی سیمې ولس وایي د پاکستان الیکشن کمیشن د دوی آبادی او په ووټر لیست کې اندراج ډیر کم شودلې دي. د قبایلو یو پارلماني غړی وایي
زمونږ آبادی تقریبا د پاسه 3 میلیونه دی. ښایي مونږ داوا او د فاټا آبادی کم از کم د 8 میلیونو ته رسېدلې ده.
د خیبر ایجنسی ولس بیا په ګرمۍ او روژه کې د واورې له نشتوالي او ګرانۍ سر ټکوي.
ګولر مواورب سره استله او سره لا درې سره په 200 کلدار کې را کوله بیرته مور شغه او ما شپږ چې موږ جلد لا سمړو شو چې دمر ظلم زیاته موږ سره
دروانی خبرونه په بهیر کې د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه هم ګنښ می راپورونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو ښاوري. د پاکستان د کورنی چار وزیر رحمان ملک تیر ماښام د پاکستان په سینټ کې د وینا پر مهال وویل چې په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بیلې خلک وژني او حالات یې خرابول تر رسولي. رحمان ملک دا تور هم ولګوي چې په افغانستان کې د بیلې د روزنې کمپونه دي او هلته دوی ته د میاشتې په حساب د سړي پر سر پیسې ورکول کیږي. بل اړخ ته بلوچ ملتپالو بیا رحمان ملک ته ویلي چې د تورونو پر ځای دي د ستونزې حل ولټوي. نیاز مساخیل له نور تفصیل سره.
د پاکستان د کورونا چارو محکمې وزیر رحمان ملک وویل چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے په بلوچستان کې حالات خراب کړي.
کلنگ مشین بنی ہوئی ہے بی ایل اے اور یہ کلنگ مشین جو ہے
بی ایل اے د وژلو یو مشین یا منبع جوړ سوی او دغه وژون کی مشین رسد دغه اضافي پرزه او هر سال افغانستان تر سره کیږي. په افغانستان کې د دوی کیمپونه دي او په هغه کیمپونو کې روزنه ورکول کیږي. بیا هغه کسان ل روزنه ورسته دلته راځي او هغه ته د سړی پر سر د میاستي په حساب 378 ډالر ورکول کیږي.
468 ډالر پر کس پر منت ملتے
ہیں. رحمان ملک زیاده کړه په بلوچستان کې د ګوتو پښمیر کسانو د بیلیدو ژغ پورته کړي. غنی ډیری بلوچستان د پوینا داسې فکر نکوي.
اصل میں وہ 3-4 لوگ
په اصل کې هغه درې سلور کسان او هغه آزاد ډله کوم چې د چا په خوله بلوچستان د بیلولو پر لور د بیولو هڅه کوي هغه خرابې پیدا کړي. غنی نور بلوچستان داسې نه دي او ډیری بلوچستان اوس هم لتا سره دي او دوی اوس هم تاسو سره مینه کوي. هلته بلوس ملتپال او د نېشنل پارټي یو مصر سېنېټر میر حاصل بزنجو بیا وویل رحمان ملک ته د تورونو لګولو پر ځای د ستونزې حل ولټوي.
میری تو رائے ہے کہ 50-50 پہ چل رہا ہے، 50% حالات وہاں غیر
زما خو دا نظر دے چی خبر نیمئی پنیمئی روانہ دا 50% حالات کہلتا یا غیانو خراب کڑی نو دباکی 50% پہ خرابولو کی پخپل امنیتی زواکونا لاس لری کتا دا بلوچستان ستونزا ہوارول غواڑے نو بیا دا قسمہ تورونا ملگوا راسا لوفاک سرا اڑکی لرون کی بلوس مسرانو سرا خبری وکڑا او ہغو تا سپا او آزادا موقع ورکا زما یقین دی ہغوی با سناسا درته وکڑی
پرو فیڈریشن لوگوں کو آئی ایم شور دے ول ڈیلیور
د پاکستان دا کورونا چارو محکمه وزیر رحمان ملک لړخه پر بهر میشت بلوس بلتون غشتونکو او ورسره پر گاونډي هیواد افغانستان لګیدلې تورونا په اړه د دواړو اړخونو لړخه تر اوسه صدرز نه دی رامختصوي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن وایي چې تر دې دمه ورسره د ټولې قبایلی سیمې څخه څه کم 10,00,000 خلکو د وټر په توګه د خپل نوم اندراج کړی دی. خو بلخوا د قبایلي ولس وینا ده چې دا شمیره ډیره کمه ده او د صحیح شمیرې له مخې دي دوی ته په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق ورکړل سي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د قبایلی سیمو مشران او سیاسي ډلې وایي چې الیکشن کمیشن د فاټا د ووټرانو چې کومه شمیره سکم 10,00,000 خای دا صحیح نه ده، ځکه چې د فاټا آبادی خوښه 80,00,000 ته رسیدلې ده او دلته به د ووټ اچونکو شمیره هم سیواوي. د باجوړی جنسي سره تعلق لرونکي ملک ګلزاده مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې یو خوا په آی ډی پیز کیمپونو کې قبایل میشت دي او بل پلو یو شمیر قبایل د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خواري مزدوري کوي. نو دوی به څنګه وکړی شي چې د فاټا نه خپل نماینده وټاکی؟
پاله سلک اوټونه نه دي دا مونږه اتیاله پاپولیشن ده، نو چې کم از کم یبه پکې یو 10,00,000 وو په دې کې وټرلس کې دي په کار ده شامل کړي به خو دې ځان نه پازا به کنه بل دا څنګه نادر نه پته لګیږي دی وجه دا نادر نه مونږه ریکارډ راغلو کنه دا نادر نه دا ولا کته هڅه شو رسید په ورنو کې خلک دي چې دغه خلک پکې وځه مشته خواران چې هغه د صحتي کار درج کړي نه دي دا خلک پکې ستنه دي لکه دا نو ملي کې چې وره دا به تقی صحیح کنه.
د غرنګ د متحد قبایلی پارټي چیرمن حبیب ملک مشال ریډیو ته پدې بابلا صدا سی ویل
الیکشن کمیشن د مخفل طرف نه سوز له لیټری لګلی ما ریکوست کړی وربلی هغه افسوس خبره ده او په مختلف قبایلی علاقو کې صرف زمونږه سینیټران او سیمنګان خپل مرزه سره چې چا پروش ته خپل خپل کلو ته تیمونه بوزي موبایل او اوټونه رجستر کی نور خلک پری دي چې کم دغه مخالفین دي. نو ګوره بیسیکلی خو دا د حکومت کار دی نه، نو آبادی کار سره وی خو به نه خبره ده. خو به هم زه دا وایم چې کم از کم اوس چې کم تعداد راغله 10,00,000 کا 10,50,000 زه هم نه کم از کم دی نه به ډبل تعداد ان شاء الله زموږ قبایلی خلکو وی.
کله چې مشال ریډیو د فاټانه د قومي اسمبلی غړي مولانا نور الحق قادری نه په دې مسله باندې وپوښتل، نو موري وویل چې دا یو ډیره سنجیده مسله ده او دوی به دا په پارلیمان کې اوچتوي.
اخیری مردم شماره مطابق خو زموږ آبادی تقریبا 3,000,000 دی خای مونږ داوا او چې د فاټا آبادی کم از کم د 2,000,000 ته رسیدلې ده. نو کشپاړس لکه خلکو ته په 8,000,000 کې د ووټ حق ورکړی شوی وي. دې مطلب دا چې سروې چې کومه شوې ده یا د ووټونو اندراج کومه طریقه وه هغه صحیح طریقه باندې نه دي شوي. په دې باندې به الیکشن کمیشن سره هم خبره کوو او اسمبلی کې به هم پارلیمنت کې هم دې باندې خبره کوو.
د دې پوښتنو جوابولو لپاره چې کله مشال ریډیو د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې 2,145,000 نمونه رجسٹر شوی دي چې پکې 5,55,000 زنانه هم شامل دي. نوموړي وویل چې د وټونو لپاره په نوملیکنه کې قبایلو لس د 2,000 مرسته نه کوي او غلط معلومات ورکوي. د دا هم وویل چې د قبایلو دا غوښتنه ټیک نه ده چې ګنې د پاکستان د بل ښار نه دي د ډاک په ذریعه وټ واچوي. دوی له پکار دي چې د وټونو په ورځ راشي او خپل وټ د خپلې خوښې امیدوار ته ورکړي.
دا سیده چې مونږ د دې لپاره بلا ایکسرسایز کړی دی، نو دا سیده چې مونږ خو په دې باندې یو بلا ډیلیوري ایکسرسایز کړی دی. ډور ټو ډور ویریفیکیشن په دې باندې شوی دی. مونږ کورونه ته تللي دي، خلک زمونږ ویریفایر سي دي، هغوی دی دی هاف گیون ا ریکمینډیبل جاب ټو د نیشن. بلا منډي ترې کړی دي. اوس کم خلک په یو کور کې 15 کسان دي او یو زنانه سره زمونږ ویریفایر ورته کولی دی. دوی ته ویلي دي چې یار
تاسو په دې کور کې فلانه فلانه او هغه ورته ویلي دي چې یاره 15 کسان دي، حالانکه دلته 11 کسان دي او په هغه کې 8 کسان په کراچۍ کې دي. نو دا خو د کور د انفارمیشن کو شروع چې موږ له ټیک انفارمیشن ولې نه ورک.
د سیاسي او قبایلي چارو ته ځیاکار اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې اصل مسله قبایلي سیمو کې د امنیت وزده باید چې لومړی دا مسله هوار کړی شي. دی وایي
کینن دا مشکلات شته خو دې سره نور غټ مشکل چې دی هغه امنیتي وزده او که بس قبایلي سیمو کې ډیره خراب ده. قبایلي په ډیرو سیمو کې د حکومت عملداري دومره نشته دی او هغه د الیکشن کمیشن هغه غړي چې غواړي چې د قبایلي سیمو زور زور ته لاړ شي او هغه خلک چې د 10 کالر نه زیات هغه نومونه ولیکي هغه د لپاره تګ هم ګران دی. دغه مشکل یقینا دی او قبایلي خلک باید چې الیکشن کمیشن باړه یو ځای کینی او دغه مشکلاتو په حواله سره داسې لارې ومومي.
د الیکشن کمیشن ویان زیاته کړه چې 200 واري اعلان کړی دی، کچري چاته د لړکې څخه تحفظات نو هغه دې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی استادان غوښتنه کوي چې دوی ته د سکول د چټیانو پر مهال هم کنوینس الاونس یا د تګ را تګ لپاره پیسې او ورکړل سي. خو د تعلیم محکمه وایي چې دا د استادانو حق نه جوړیږي او نه هم د الاونس په خیبر پښتونخوا او نور سیمو کې استادان ته ورکول کیږي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال نور حال راکوي.
د باجوړ ایجنسی د اسکولونو استادان وایي د ګرمۍ په چټیانو کې د هغوی د تنخواګانو نه کنوینس الاونس یعنی د اسکول د تګ راتګ پیسې اساره ولې شي. د استادان وای د سی په اول وار وشو. د ګورنمنت مډل اسکول بارو سلرزی باجوړ ایجنسی هډ ماستر فضل الرحمن وویل
دا هو مطلب مخکې له مونږ ته سٹارټ او خالد مونږ ته د دې چټیانو کې زمين سره مطلب د کنوینس لون د سی چې مونږ د ټیک ان ډراپ د پاره کین چتلو راتلو د پاره تلې کوم د پیسې ورکی دی او کنوینس لون دغه ته وای او دا مطلب خالد زمين په جولای کې کټ کای دی یې نشتی.
لدغه وروسته مو د کوز محمد ایجنسی د ګورنمنت های اسکول خټ کې شریف یو استاد علی شیر سره خبرې وکړې. وی ویل کنوینس الاونس په قانوني توګه اساره ولې شي خو باید دا ورکړل شي او هغه ولې
حقیقت دا دی چې چټه نه زمنګ نه کیږي او څنټا نو چټه نه دي دا ټیچر دا دستار چټه نه دي ځکه چې په دې چټه نو کې ایگزامونه کیږي منګا سرټیفیکیټ ورکاو څنټا لا ډینسای ورکاو سکول ته به منګا زو او سکول اٹینډ کو منګا دا ستان ډیمانډ دی چې یار دا موږ نه کټ کیږي او دا دې موږ ته مطلب با قاعده دا غره کولې چې موږ سکول ته زو.
د باجوړ ایجنسی د سیمه استادان په دې نه خبرو چې ګینه د نورو سیمو د استادانو نه دا پیسې سرول شي او یا نه. له هغه وروسته مو د ثوابي د سیمه یو استاد ظهیر احمد سره خبرې وکړلې
چې دا د احمد ورس د پاره دا کوم اعلان شته دا ورکی نو چونکی چټیان شي او بیا د دې د سہولت چې کوم ده نو استادان سره راستو لکه مطلب حق نه دی حکومت طرف نه چې دا کوم څه ټوچی کیږي نو دا یو قانوني اقدام دی.
بیا مو د باجوړ ایجنسی د اکاونټس دفتر سره رابطه وکړه چیر دنه چې استادانو ته تنخواګانې ورکول شي. نو په دفتر کې موجود یو چارواکي بخت بلن وویل
منځ د یو اجازه لږه لکه موږ ته پکې کنوینس الاونس راغی نه دي چیر یو سړی کار کوي چې اکټیو وي کنه لکه دفتر کې لګیا دی کار کوي نو دی په کنوینس الاونس خلې کفرس کده کار نه کوي کنه جی هغه ته الاونس نه دی دا دی یو ساينس ټیچنګ الاونس دی چټیانو کې هو بالکل دی چټی وي کنه جی.
د صوبې خبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې د استاد او د باجوړ نه علاوه د نورو سیمو د استادانو نه هم د پیسې اساره ولې شي. نو د اکاونټس د محکمې باجوړ ایجنسی د چارواکي په وینا د باجوړ ایجنسی استادانو ته هم د پیسې په قانوني توګه نشي ورکولې. باید هغوی په دې خبر وي چې دا پیسې صرف د کار په ورځو کې استاد لا ورکول شي او په چټیانو کې د هغوی حق نه جوړیږي.
ل باجوړ ایجنسی څخه زو د خیبر پر لور. د خیبر قبایلی سیمې په بازارونو کې خلک د واوري د نشټوالي او په لوړه بای د خرڅېدو له وجې په سخت ګرمۍ کې هم په ګرمو اوبو سره روژه ماتوي او د یخو اوبو څخه به برخي دي. دوی وایي چې دغه واوري دی په زیات مقدار کې سیمې ته راوړل سي او د دې نرخ دی هم کم کړل سي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو په وینا د واورې د نشټوالي او په ګرانه بیا د خرڅېدو لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او د روژې په دې میاشت او سخته ګرمۍ کې هم د یخو اوبو د څښاک نه بې برخې دي. دوی وایي چې په سیمه کې بجلی نشته او فرجونه یې کار نه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازارونو کې تیار واوره اخلي. په لنډ کوتل بازار کې د خیبر سیمې خلک د واورې د نشټوالي او په ګرانه بیا د خرڅېدو په حق لباندې مشال ریډیو توای
زمانم زل پکار ده او په 400 روپے سانچا راکړه نو پښی یخ ملاوی کین نو بچو کو پښی بیزدشت نه غټ تکلیف مخ په لوانه خبر لور سلاړو تور خان لور سلاړو یخ نه ملاوی دا وسم تکلیف ده
سید کمال نامه ما دا یخ موخسته 200 روپے یو بصوره یو دا به یو 200 روپے نو او کنن سو کړو خانوس جله وای یو نه بجلی ستای پرچونه مخشت یاسی پراتری
ګولر مواور په سره استاله او سره لا درې سره په 200 کلدار کې را کوله بیرته مورش غاو ما شپږ چې موږ د جلد لا سمړو شو چې دمر ظلم او زیاته موږ سره ده
په لند کوتل بازار کې د واوري یو دکاندار سلطان ته دغه واوري د ګرانې دو او کمخت پاړه باندې وای
لکه غټه مسله چې کومه ده بجلی ده کنه دویم ترانسپورت دی او دریم چې دلته موږ راوړو نو هغه سټور والا غوندې یخ نه دی دا ډایرکټ ټینک یخ ته ډېر زر زر لیکي کنه دا موږ له یو سانچا اوس په کارخانه کې تقریبا 900 باندې لویږي نو چې موږ دلته راوړو هغه باندې موږ خرچم را زیات راځي نو تقریبا دلته چې موږ باندې په بل خرچونو 300 روپۍ خامخه تکلیف او د شپې خور هغه کیږي کنه نو دا موږ له 300 روپۍ کې لویږي صرف د بجلی د وجنه او د هغه خرچې د وجنه
په خیبر سیمه کې مو چې کله د واوري په ګران نرخ خرڅولو او کمخت پاړه باندې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ دې دکاندارانو ته اوس د واوري ویډیا پرمټونه ورکړي دي او هر څومره واوره اوس دوی راوړی شي خو په ځینې وختونو کې په کارخانو کې دغه واوره نه جوړیږي او شارټ شي دوی وویل چې موږ مخکې هم ګرانبی دکاندارانو په ضد کاروایی کړې ده او که اوس چا د سرکاري نرخنامې خیال ونه ساته نو د دوی پر ضد به هم کاروایی کولای شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا حکمران ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اگست پر 9 نیټه د بجلی د کمی په اړه د ربل سوي ټول ګوندیزي غونډې په لړ کې د اختلافاتو شکار سوي دي په دې حق له پېښور د مشال رادیو خبريار غلام غوس راپور لېږلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
صوبایي حکومت په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اگست په 9 نیټه د بجلی د بحران په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده خو په خیبر پښتونخوا حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وایي چې دا ټولګوندیزه غونډه صوبایي حکومت نه بلکې عوامي نېشنل ګوند رابللې ده او د دې ټولګوندیزي غونډې په لړ کې د هغې سره مشاورت نه دی کړی شوی سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
چې دا حکومت نه بللې په دې چې حکومت کې موږ هم شامل یو او په دې کې موږ سره هیڅ قسم سلام مشوره نه ده شوې او نه انویټیشن ورکړې نو په دې کې به څنګه
خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر اپراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیزي غونډې د رابللو په اړه عوامي نېشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټۍ د صوبایي مشروالۍ سره تماس نیولی و
دا څنګه کېدی شي چې موږ غواړو چې مشوره وکړو او کار وکړو دا کله چې د انرژي باندې کېږي په دې د نوو خلکو کار څه خبر وشوه ټول نه اول موږ د پارټي صوبایي چیرمن سینټر صدر علي خان سره مشوره وکړه د دې مخې چې موږ اعلان کړی وي د دې مخې چې موږ دوه پارټو ته دعوت ورکړي اول موږ سره مشوره وکړه او هغوی وویل چې داسې کول ټیکني نن هغوی سره د اسلام آباد کې ملاقات هم کوم سي ملاقات چې اړیکې به وي ته په دې دعوت ورکړو خو د دې خیال چې کله پیدا شو نو اوله مشوره چې ده هغه
د پاکستان پیپلز پارټۍ رحیمداد خان په دې خبره باندې هم نیوکه کوي چې د بجلی د کمی مسله د ټول هیواد ستونزه ده او عوامي نېشنل ګوند په بیځایه توګه په مرکزی حکومت باندې په دې لړ کې نیوکه کوي
نن سبا خلک اوږي موږ دا یو حقیقت ته موږ فیس کوو چې د بجلی کمی ده په دې ملک او بحران نو دا نه کوو شر موږ په بل چا باندې چې کم دی څه ورته وایي خټه او خاور وګورځو او دا حقیقت نه چې کوم دی مخاړولو لپاره چې موږ مرکز بدنام کو بل پارټي او مرکزی حکومت بدنام
خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې مرکز د وسایلو په تقسیم کې د خیبر پښتونخوا سره زیاتې کوي او مرکز چې په صوبو په کوم طریقې کار باندې وسایل تقسیموي د هغې طریقې کار سره وړې شوبې د محرومۍ د احساس ښکار شوې دي.
زمونږ د دې باره کې د کانفرنس کې وړو چې داسې فیصلې وشي چې آینده لپاره دا نظام ثبوت وسپارل شي، لکه چې انګریزانو وخت کې داسې وړو صوبو کې او خصوصا زموږ صوبه کې احساسې محرومۍ پیدا کېږي، په دې معنی چې پنجاب مثلا غنم پیدا کوي نو هغې دا وایي چې دا زموږ پیداوار دی، نو نرخ یې ټول ملک سره برابر نه کوي، یعنی هلته کم نرخ پورې خرڅېږي او نور ملک دا په ګران خرڅېږي. مګر بجلی مونږ ازاره پیدا کوو او هغه بجلی مرکز ته ورکوو، هغه بیا په مونږ باندې ګران خرڅېږي. نو دا بد دېش نه کېدل خلکو کې دا سوال پیدا کېږي چې مونږ سره دا
د سینیټر افراسیاب خټک په وینا د اگست په نهمه نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې به کوشش کولی شي چې داسې یو تګلاره جوړه کړی شي چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په ولس د بجلی د کمی بوج کم کړي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کولی شي. خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو جمعیت علماء اسلام پزدی رحمان ډلې، مسلم لیگ نون ډلې او پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د شرکت کولو نه انکار کړی دی او د خیبر پښتونخوا حکمران ګوندونه هم په دې لړ کې د اختلافاتو ښکار شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
زمو شغله مشال رادیو خاوري او سمزو د کراچي پر لور. د روغتي نړیوالي دارواي د کراچي شهر په پښتون ګړمیشت سیمه ګډاب ټاون کې په زرګونه ماشومان د پولیو په ضد د تاسو کور کولو له کمپاین به برخې پاتې سوي دي. د دې ادارې چارواکي وايي په سیمه کې د جولای په میاشت کې په کمپاین چلوونکو کسانو تر حمله وروسته د پولیو په ضد کمپاین ځنډولې وو چې له وجې دغه ستونزه رامنځته سوې ده. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي راکوي.
د روغتي د نړیوالي ادارې یا WHO چارواکي وايي په کراچي ښار کې 2000 ماشومان د پولیو په ضد د تاسکو ورکوونکي کمپاین څخه به برخې پاتې شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وای په ګډاب ټاون کې د بدامنۍ لويره د پولیو په ضد د تاسکو ورکوونکو ډلې یادې سیمه ته نوې تلې چې له عمله یې دغه ستونزه مخې ته راغلی ده. په کراچۍ کې د WHO کوارډینیټر الیاس دورې په دې حقله مشال رډیو ته وایي په ګډاب ټاون کې 2000 ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ په ضد ورکیدونکي څاڅکي نه دی چول شوی. وجه یې همدغه د امنیت وه. دغه ورځو کې د پولیو په ضد کمپاین سره اړوند دوه کسان چې یو یې بهرنی ډاکټر وو او بل یې سیمه ییز ویکسینیټر وو هغوی باندې حمله شوې وې چې له امله یې په یاده سیمه کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین ځنډول شوی وو. هغه زیاته کړه د دې نه مخکې یې په کراچۍ ښار کې د پولیو ټول کمپاینونه هر ځل په کامیابۍ سره ترسره کړي دي. ګډاب ټاون د کراچۍ په شمال مغرب کې واقع دی. دغه سیمه کې د قبایلي سیمو او افغانستان څخه راغلي پښتانه په ګڼ شمېر کې آباد دي. یاده سیمه کې 13 میاش یعنی د جولای په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې لپاره د پولیو په ضد کمپاین چلوونکي بهرني ډاکټر باندې حمله شوې وه چې په ترڅ کې یې نوموړی زخمي شوی و. د دې پیښې دوه ورځې وروسته د ګډاب ټاون په مچر کالونۍ کې د پولیو په ضد کمپاین چلوونکي ویکسینیټر اساق کاکړ نامعلومه کسانو په ډزو وژلې وو. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو بل چارواکی جنید شاوی
پبلک نے انکار نہیں کیا تھا،
پولیسی خلکو خپل ماشومانو ته د پولیو د تاسکو ورکولو څخه انکار نه وکړي. خو ستونزه دا ده چې په دغه سیمو کې زمنګ د کمپاین سره اړوند کسانو باندې حمله شوې وي، نو ځکه زمنګ ټیمونه دغه سیمو ته نه تلل او دا د دې لامل شو چې په زورګونو ماشومان د دې ویکسینو څخه به برخې پاتې شول. د هغه په خبره کې په سیمه کې د امنیت په باب لا راپیخه دغه ستونزه همداسې پاتې وي، نو دوی ویر لري چې حسینه د ستمبر په میاشت کې ترسره کیدونکې د پولیو بل کمپاین هم په دغه سیمه کې د ځنخکار پاتیشی. دروغتیا د نړیوالی ادارې د نېشنل سرویلنس کوارډینیټر زبیر مفتی وای ګډاب ټاون کې د رامنځته شوو دواړو پیښو په سر یې د کراچۍ له امنیتي چارواکو سره خبرې شوې دي او هغه هیله مند دی چې راتلونکي میاشت پورې به د امنیت ستونزه حل کړی شي.
راتلونکي چې کمپین دی په 10 ستمبر باندې د هغې پلان دی، هغه امید لرو سیکورټی حالات ښه شي او 10 ستمبر والا کمپین چې کوم دی هغه پوره فل فلش طریقې سره په ګډاب ټاون کې او نور ټاون په کراچۍ کې چې کوم دی هغه طریقې سره وشي.
بلې خوا ته د ګډاب ټاون پولیس مشر ابتخار لودی وای سیمه کې د پولیو په ضد په څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې د ترسره شوو دواړو حملو په اړه پلټنې کوي او په راتلونکي کې به د دغه کمپاین چلوونکو د خوندیتوب په موخه لازم ګامونه پورته کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او کچیری فیسبوک ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کی. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار د غرمې 12 بجې سوی دی. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان حکومتي او مخالفي ډلې غوښتنه کوي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه د ځانګړي کمیشن رپورټ ته خپور کړی شي. په فاټ او خیبر پختونخوا کې د پولیو څلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره په ټول پاکستان کې د ګوزان د ناروغانو شمیره 28 ته ورسېده. د پاکستان قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي الیکشن کمیشن د دوی د رای ورکوونکو شمیره ډیره ټیټه ښودلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان د پاکستانی سرلخکر سره د لیدلو پر مهال ویلي د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیک ملګرتیا کې پرمختګ شوی دی. د امریکا سینټ د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه د جیمز کنینګم د مقررېدو پخلی کړی او شام لپاره د ملګرو ملتونو د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان له خپلې دندې استعفا ورکړې ده.
د مهمو خبرونو لندیزمو لنجیب امیر څخه واوریدي. اوس ورزو د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو ادارو کې څلې کلی راځي چې ورته غرسو.
د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو نن خپل ادارې د هندستان لخوا پاکستان ته د سرمایه‌کاری په اجازه لیکلې دي. د کې د انګریزي ژبو ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا د هندستان لخوا یو خ او ډیر د نرتوب ګام دی چې د سربان نه آواز د دوه ملکونو تاجرانو او سرمایه‌کارانو ته ګټه ورسی، بلکې د دې نه بعد دوه ملکونه په ولسی او حکومتي کچ هم یو بل ته نږدې راشي. ادارې لیکي چې دوه ملکونو لا په سیاسي کچ هم د غرنګ ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره سیاسي مسلې هم واری تورسی. او لکه څنګه چې هندستان پاکستانی کرکټ لوبډلې ته هم خپل ملک کې د لوبې بلنه ورکړې ده، د سره به هم تل راغلي زیات شي او خنه نتیجې به مخې ته راشي. اداري اخره کې د سیمې د ترکې او د دوه ملکونو د ولست خوشاله په خاطر د پاکستان او هندستان ښه تعلقات اهم بولی او وایي چې څومره کې دي شي باید چې داسې ګامونه پورته کړی شي او د دې نه ګټه تر لاسه کړی شي. او دا سه مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې د راتلونکو عامو ټول ټاکنو نه 100 میاشتې وړاندې د نوي رجستر شوی ووټر نو لیستونه جاری کړی شو. اداري لیکي چې دومره لږ وخت کې دا کار کول یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو دې کې ځنې داسې خبرې دي چې هغه سوالونه راپورته کړي دي او دغه د حیرانتیا خبره ده چې د کال 2005 په مقابله کې سخت کال سند او بلوچستان کې د ووټرانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کومې وجه چې شاید دا کې دي شي چې د کال 2005 په لیستونو کې جالي ووټونه شامل وو د کومو چې دا ځل ختمونه کړی شو. اداري لیکي چې د دې هر څه باوجود هم د ووټر لیستونو جوړولو کې غلطي شته، ځکه چې ملکی د شوی راشمیری په تناظر کې کوکتی شي نو په لکونو ووټران داسې دي چې د هغوی نمونه د دې فهرستونو نه غیب دي او د هغې وجه دا کې دي شي چې ډیر داسې خلک شته چې د هغوی شناختی کارډونه نشته، نو ځکه یې نمونه د اندراج نه پاتې دي. باید چې الیکشن کمیشن د لړکی چټک ګامونه پورته کړي او کم کسان چې د نوملیکنې نه پاتې دي هغوی ته ورسی او هغوی په دې ووټر لیستونو کې شامل کړي، نو هله به کې دي شي چې دوی خپل کار په ښه شان سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان په بلوچستان کې د بی بی سی خبریال ایوب ترین ته د بلوچ لیبریشن ارمی لخوا د دړکور کول غندنه کړې ده. بلخ امریکایي ورسپانه واسټری جرنال وای په افغانستان کې د نشي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړې ده. د دغه دوه مقالو مهم ټکی به لمجید بابا راوړو.
د بی پولی خبریالانو سازمان د بلتون خوخو بلوسو د ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا په کوټه کې د بی بی سی خبریال ایوب ترین ته په ورکل شو دړکو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په یو بیانیه کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د امنیت انتظام ښه کړي. دغه سازمان د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې د هغه غوښتنې مرسته کړې ده چې وایي د میډیا او په سیمه کې د مختلفو ډلو ترمنځ د کشالو لړکې دي. د خبرو اترو لاره خپل کړی شي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا یو شمیر رسنو ته داسې پیغام لیږل شوی و چې د دوی په وینا د ایوب ترین رویه جانبدار ده او په دې وجه دوی د بی بی سی د اردو سرویس بایکاټ کوي. په دغه پیغام کې بلوچ لیبریشن فرنٹ بی بی سی ته ویلي وو چې د ایوب ترین د دغه رویې نوټس دی واخلي. د بلوچستان د خبریالانو د ټولنې بلوچستان یونین آف جرنلسټ هم د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دغه دړکو غندنه کړې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د وسطي ایشیا په تاجکستان کې د نشه یي توکو په کاروبار کې اختلافاتو دغه هیواد د امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی او دا چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار ټوله سیمه غیر مستحکم کړی ده. ورځپاڼه د مغربي چارواکو له خولې زیاتوي چې په تاجکستان کې د نشه یي توکو په دغه کاروبار کې د امنیتي ادارو چارواکي ککړ دي او په دغو کې یو د سرحدي ځواکونو یو مشر هم و چې تیره اونۍ د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په یو عملیات کې پنه کړل شو. تاجک چارواکي وایي چې دوی د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد مبارزې ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي چې هر کال په افغان تاجک پوله د اتیا ټنو د پوډرو او د شلو ټنو د اپیمو کاروبار کې.
مجید بابر وو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوسم ستاسو پام د نړیوال راپور په لور راګرځوم. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بیا وخت وتل نه یوازې د افغانستان راتلونکي بلکې د روسیې د جنوبي پولې د منځنی ایشیا هیوادونو هم د خطر سره مخ کوي. نوموړی وایي ناټو چې د افغانستان د امنیت پیټې پر سر کړی نو اوس په کار ده چې په سمه توګه ځای ته ورسوي. رټرز خبري اجانس په دې اړه راپور لیکلی چې نجیب امیر تاسو ته اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناټو ځواکونه د تر هغې په افغانستان کې وي تر څو دوی هلته د قرارۍ د راوستلو لپاره خپل دنده په سمه توګه ترسره کړې نه وي. ولادیمیر پوتین د څرګندونې د چهارشنبې یا شروع په ورځ وکړې او د پلان له مخې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو پر وتلو یې ټکونه وکړل. پوتین یو وار بیا تکرار وکړ چې را روان کال چې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي نو دا به د منځنی ایشیا هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په پوله پراته دي د بدامنۍ او د مخدره موادو د قاچاق سره مخامخ کړي. ولادیمیر پوتین زیاتوي دا ډیره د خفګان خبره ده چې دغو عملیاتو اکثره ګډونوال په دې لټه کې دي چې څنګه له افغانستان څخه ووځي. هغوی چې دا پیټې په سر اخیستی نو اوس په کار ده چې ځای ته هم ورسوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د روسیې په اولیانوسک ښار کې هوایي ځواکونو سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې افغانستان کې امن نه وي نو د روسیې په جنوبي سرحدونو کې به هم امن نه وي. د افغانستان اوسنی حکومت به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د ستونزو سره مخ شي. پوتین دا هم وویل چې د ناټو ملاتړ باید وشي سو دوی په افغانستان کې پاتې شي او جنگ وګټي سو یو وار بیا د دې اړتیا پیدا نشي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ته ولېږل شي. شوروي ځواکونو په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې یو تاواني جنگ کړی و او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګرۍ د پیښو نه پس روسیې افغانستان ته د ځواکونو د لېږلو نه انکار کړی و خو مسکو د ناټو ځواکونو سره په دې توګه مرسته جاري ساتلې وه چې خپله خاوره د ترانزیت لپاره استعمالېدو ته پرېښې وه. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د خپلو مرستو دایره نوره هم وسیع کړه او ویل چې د یو تړون له مخې ناټو کولی شي د غیر پوځي موادو د لېږدولو لپاره د روسیې اولیانوسک ښار د هډې په توګه استعمال کړي او همدارنګه د روسیې اورګاډي او الوتکې هم په کار راوستل شي. رویټرز اجانس لیکي د ناټو ځواکونو لپاره د روسیې وړاندیز خورا مهم دی. د روسیې ولسمشر وایي پرده باندې کمونیستي ګوندونه نیوکه کوي چې ولې دښمن یعنې ناټو ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې ده خو د ولادیمیر پوتین په وینا دوی په داسې کولو سره د خپل هیواد ګټې په پام کې نیولې دي. نوموړی زیاتوي دوی په ډیرو نورو معاملو کې د ناټو سره همغږي نه دي خو دا چې خپله خاوره د ترانزیټي کارونو لپاره ناټو ته ورکړې دا کار د روسیې په ګټه دی.
نجیب امیر وو چې د رایټرز خبري اژانس د هغه راپور په اړه تاسو ته حال درکاوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو بې وخته وتل د افغانستان او سیمې لپاره خطر ده. اوس زو د افغانستان په لور د یو بل راپور پر لور. په دې وروستیو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد وسلوال پاڅونونه شروع شوي دي. ځینې خلک دا کار ښه ګڼي خو ځینې د افغانستان د راتلونکي لپاره په زیان بولي او وایي چې د امنیت ټینګول د عامو خلکو نه بلکې د امنیتي ځواکونو کار دی. په دې هکله زموږ همکار بشیر ګواشي راپور لیکلی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د طالبانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د غزنی، کونړ، لغمان او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ولسی خلکو وسلوال پاڅونونه کړي دي. د پاڅونونو دا لړۍ څو میاشتې وړاندې د غزنی له اندړو ولسوالۍ څخه شروع شوې وه. څو ورځې وړاندې د دې وسلوال پاڅون استازي عبیدالله پاڅون مشال ریډیو ته د خپلې وسلوالې مبارزې د پیل د سببونو په اړه ویلي وو.
یو سبب یې د ډېرو مشکلاتو راپېښېدل وو د خلکو لپاره. یوه د ښوونځیو ستونزه وه، د بازارونو تړل وو، او د عامو خلکو نیول، تړل، وژل او هېڅ پوښتنه نه وه. د هغو کورونو ته ورتلل، بې پوښتنې هغه راایستل، هېڅ کوم جرم اثبات هم نه وو. پیسې څه جرم یې کړی ده هغه بې وړی وو، او چېرته به مړ کړی وو نو هغه وروسته به خلک پرې خبرېدل، او چا دا پوښتنه هم نه سوای تېر کولی چې دا ولې او په څه جرم او په څه ګناه باندې.
ډېری خلکو د ټولنیزو ویبسایټونو او رسنیو له لارې د طالبانو د زور زیاتي خلاف د خلکو پاڅونونه ستایلي، خو ځینې خلکو اندېښنه ښودلې چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې باید عام خلک په خپله وسله راپورته نه کړي او د امنیت د ټینګښت مسله دې افغان ملي ځواکونو ته پرېږدي. د افغانستان په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازي او دلته د کورنی امنیت د کمیسون مشر نعیم لالی حمیدزی مشال رډو ته ویل چې اولسی پاڅونونه ګټې او زیانونه دواړه لري، او په هغه سیمو کې پیل شوي چرته چې د حکومت واک محدود دی.
پر دې خاطر دا پاڅونونه کیږي چې زموږ حکومت ناتوان دی، دومره توان نه لري چې په ولسوالۍ کې زموږ د خلکو امنیت وساتي، زموږ مکتبونه وساتي، یا زموږ کلینیکونه وساتي، یا زموږ سړکونه، یا زموږ د ولسوالۍ کې خلکو ته سهولت پیدا کړي. خو یو مشکل دلته شته، که چیرې دغه پاڅونونه هم په دې شکل باندې دوام ولري، دا به خدای د خواسته په یو دغسې بدبختي باندې واوړي چې خپله به دا خلک او د حکومت تر مابینځ په یو وخت کې جنجال راشي، دا به حکومت ته تانې ورکوي چې تاسو نشئ کولای چې زموږ امنیت وساتئ. موږ طالب عمر کړی خپل منطقه مې آزاده کړې ده، بیا به هر څوک د خپلې ولسوالۍ دا واقعي چې ما آزاده کړې ده دلته زه خپله بچی لرم.
خو د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکي او د سیاسي چارو کارپوه حسین اندړ هیله لري چې د غزنی په شان د نورو سیمو پاڅون کوونکي هم تعلیم یافته خلک دي، نو وسلواله مبارزه به یې په خودسری ونه بدلېږي او کورنیو جګړو ته به لاره نه برابروي.
په اندړو کې دغه مشکلات ډېر وو، مکتب نه وو، تعلیم نه وو، تربیه نه وو، دکان ته نه وو، خلاصته حداقل یو موبایل فروشي فعال نه وو. پکې ټول خلک داسې وېرېده، داسې په ویره ژوند کول چې تاسو فکر کول چې ملا مادمر هملته حاکم ده، بېخي هملته پاچاهي ده، سلطنت یې هملته جوړ کړی ده. زه چې فکر کوم ځوانان الحمدلله دا ټول د پوهنتون ځوانان دي، محصلین دي، تکړه، تحصیل کرده، دونه به طبي کې به پوهه ویښه ونه غولېږي. بیا
که څه هم ویل کېږي چې په ځینو برخو کې دا پاڅونونه د طالبانو په ضد د حزب اسلامي وسلوالې ډلې لخوا کېږي او افغان حکومت ورسره د وسلو او پیسو مرستې کوي، خو افغان حکومت او پخپله پاڅون کوونکي دا خبره ردی او وایي چې وسلواله مبارزه په پوره توګه ولسی ده. عبیدالله پاڅون هم وایي په اندړو کې د دوی پاڅون د ولس په مالی او وسلواله مرسته روان دی.
موږ ولسی خلک یو او له خپل کورونو نه دفاع کوو، داسې نه چې موږ په چاپ سي ورغلی یو، هماغه خلک راځي زموږ په کور حمله کوي او د خلکو ملاتړ د لاسه موږ نه ډېر زیات خوشحاله. موږ له هېڅ کومې ډلې سره تړاو نه لرو، موږ د دې ولس خلک یو، او که موږ باندې بیا څوک تعرض کوي موږ مظلومان یو، او په مظلومیت کې موږ له خپل ځان دفاع کوو.
د ولسی وسلوالو پاڅون کوونکو په وینا د دوی راپورته کېدل بریالي دي او په خپل سیمو کې د طالبانو د زور زیاتي مخه نیولې ده.
بشیر گواشو چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د وسلوال ولسی پاڅون په حق له تاسو ته راپور اوروي. بلخوا اف پی خبری اژانس د امریکایي څېړنیز ادارې د ریپورت په اړه لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان پر راتلونکي کې حقانی شبکه رسولای سي، نو باید د دغه ډلې د ختمولو لپاره کار وسي. د دې ریپورت غټه کې به له فرخنده وزیر واورو.
اے پی خبری ایجنسی لیکي د امریکایي وسړنیز ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې یو تر ټولو خطرناک ډله حقانی شبکه ده چې د خلکو په تختولو، سمګلینګ او د نورو غیر قانوني کارونو له امله پیسې ټولوي. د ترهګرۍ په اړه وسړنیز اداره سی ټی سی په خپل ریپورت کې وایي د حقانی اور پکې ډلې له امله په افغانستان کې د امریکا روانو هڅو ته په راتلونکو کې زیان هم رسېدای شي. په ریپورت کې حقانی شبکه چې د القاعده او وسلو طالبانو سره تړاو لري د امریکا لپاره د پټ دښمن په توګه خودل شوې ده او د افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد د پرمختګ روانو کارونو ته هم زیان رسولی شي. د سی ټی سی دغه رپورټ لیکي حقانی شبکې مشران د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځایه په کابل حمله پلانوي. په دې تیرو وختونو کې امریکایي چارواکو په سو سو واري دا ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې خلاف کوټلې عملیات نه کوي، خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي او وایي دوی په هیواد کې دننه هم د ترهګرو ډلو خلاف په عملیاتو کې بوختي. بل خو یو شمېر څېړونکي دا هم وایي پاکستان د دغه ډلې خلاف په عملیاتو کې خپنیول ښکاري چې یوه وجه یې د دغې ډلې سره زړې او مضبوطې اړیکې دي او پاکستان غواړي په راتلونکو کې ترې ګټه پورته کړي. د پاکستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر ریچارډ اولسن ویلی دی وا د پاکستان سره د حقانی شبکې خلاف د عملیاتو په اړه خبرې کوي او زیاتوي دا به په دغه هیواد کې تر ټولو مهم کار وي. د سی ټی سی رپورټ لیکي که څه هم د حقانی شبکې مشران د دې انکار کوي، خو دغه ډله د کابل نه تر دوبۍ پورې جایدادونه او کاروبارونه لري او د دې ترڅنګ د یو شمېر غیر قانوني کارونو له امله هم پیسې ترلاسه کوي او د ډلې د جایدادونو ختمولو او دوی په مالی توګه خرابول به یو مهم ګام وي چې د دغې ډلې په ختمولو کې به مرسته وکړي.
فرخنده وزیر وایي چې د اف پی خبري اژانس هغه راپور تاسو ته اوروي چې پکې ویل شوی و په افغانستان کې تر ټولو زیات تاوان حقانی شبکې رسولای سي، نو باید د دغې ډلې د ختمولو لپاره کار وسی. بلخوا بی بی سی په خپل انګریزي وپاړه کې د طالبانو له اړخه د سولې د اشارو په اړه د لیکوال او خبريال احمد رشید مقاله خپره کړې چې لیکي طالبان داسې اشارې ورکوي چې له امریکا سره د سولې په اړه خبرو کولو ته تیار دي، خو داسې ښکاري چې امریکا اوس مهال خبرو کولو ته په دې تیار نه ده چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات را نږدې شوي دي. د دې مقالې مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. لیکوال احمد رشید لیکي د تیر درو میاشت راهیسی د طالبانو لخوا یو شمیر داسې اشاره ورکړل شوی چې دوی له امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې یو ځل بیا پیلول غواړي، خو دا ځل د امریکا لخوا مثبت غبرګون مخې ته نه راځي ځکه چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. بلخوا طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي او د روژې د میاشتې سربیره په دې بریدونو کې هیڅ ډول کمی نه دی راغلی. لیکوال زیاتوي د جون په اخر کې په ټوکیو کې د یو کانفرنس پر مهال د طالبانو د شورا یو فعال غړي د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر غړي او د ولسمشر کرزي له سلاکار معصوم ستانکزي سره ولیدل. دا لید کاته په داسې حال کې وسو چې طالبانو ټینګار کوي چې د کرزي له استاو سره به نه ویني. په عین حال کې په پیرس کې د یو بل کانفرنس پر مهال د طالبانو په خوانیو چارواکو له افغان چارواکو سره پر حساس موضوعاتو بحث وکړي چې په حکومت کې د برخې اخیستلو او په اساسي قانون کې د بدلون په اړه هم خبرې وسوي چې دا ډول د طالبانو لپاره لار هواره سي. لیکوال پر مخ لیکي په اوسنۍ ورځ کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو له پخواني چارواکي مایکل سیمپل او د لندن پوهنتون د حربي علومو څانګې ته د یو شمېر ورکل سو مرکو څخه دا څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو پیلولو خواهش لري، خو د لیکوال په وینا د اوباما انتظامیه لخوا په دې اړه تر اوسه هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی. د دې لامل د نومبر پر دوهمه نیټه د امریکا د ولسمشري انتخابات دي، که څه هم د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې کیږي چې د اوباما انتظامیه سره د همشغی نه کولو څرګندوي کوي، خو د دې نتیجه داسې ښکاري چې دوی به تر نومبر پورې خبرې وځنډوي او تر انتخاباتو وروسته به پیل کړي. لیکوال لیکي خبرې اترې که څه هم طالبانو درولي وي، خو امریکایان بیا په دې ګرم ښکاري چې لژمنې سره سمې د ګوانتنامو زندانه د طالبانو پنځه مشران خوشي نه کړل. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په تیرو څو میاشتو کې پر امریکایي او افغان ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې د تیر کال په پرتله 11% ډېر شوی دی. د اندېښنې خبره خدا ده چې په کندهار او هلمند غوندې سیمو کې هم دوی یو ځل بیا سره پورته کړي چیرې چې امریکایي ځواکونو دوه کاله وړاندې په خپلو عملیاتو کې دوی ټول له منځه وړي وه. لیکوال پر مخ لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترنګل اړیکو پر مهال امریکایانو پر پاکستان تور لګاوي چې له طالبانو سره مرسته کوي. بلخوا د امریکا د کانګرس لخوا پر ولسمشر اوباما دا فشار دی چې حقانی شبکې ترهګر ډله ونوموي. کچیر داسې وسول نو دا به پاکستان یو داسې هیواد وګرځوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو د لیکوال په وینا افغان ولسمشر کرزی له طالبانو سره خبرو کولو ته لیواله دی او پاکستان په دې لړ کې زیاته مرسته کولای شي چې پر ملا عمر او حقانی ډلې فشار واچوي چې جګړه کم کړي او خبرې اترې پیل کړي. لیکوال په پای کې لیکي، په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او په دغه هیواد کې په همدغه کال د ولسمشری انتخابات کیږي، نو امریکا ته پکار ده چې له طالبانو سره ژر تر ژره بیا خبرې اترې پیل کړي او د افغانستان د حکومت مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپاو کم یولس بجو،
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینزه بجو.
زما ژغله مشال رادیو څاوري او سمزو د خوست پر لور. د خوست یو شمیر خلک په عدلی او قضایي ادارو کې د دوسیو په فیصلو کې لځان څخه شکایت کوي او وایي چې دا کار د دې سبب سوی چې خلک د محاکمو پر ځای جرګو او مرکو ته مراجعه وکړي او خپل دعوی په جرګمارو فیصله کړي. پام وکړي په دې اړه له خوست څخه د مشال رادیو د خبریال نجیب الوخیل دغه راپورټ.
د عدلی او قضایی ادارو لخوا د دعوو او لانجو په قانوني پریکړو کې ځنډ او تاخیر د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمیر خلک د خپلو ستونزو او دعوو د حل لپاره جرګمارو او نرخیانو ته مراجعه وکړي او خپلو مسایلو ته د عرف او رواج په رڼا کې هواری پیدا کړي. ځینې دعوه لرونکي وایي چې په قضایي ادارو کې یو شمیر پریکړې غیر عادلانه صادریږي. محاکم د هغو خلکو په ګټه فیصله کوي چې د حکومتي چارواکیو خپلوان وي او یا دا چې مادي امکانات ولري.
او قضایی ارگانونه سمی پریکری نکی محاکم او غل چونی سی پا دویم درم ورز بیا غل خلاص وی او دی جرائم زکر دیر شیم دی چه دی سمی پریکری نکی او غل چونی سی بیا باید دی غل نلاس کرد کی او پا دویم ورز را خلاص نشی او بل چه کم یاو دی کاتیر اونی سی اغام دویم یشتی بعد اغام بیا زندان چخه خلاص شوی وی او دای ګرځي.
ایمان هم علی مرجان د خوست اوسیدونکی یم. دای محکمه والا سرندارۍ والا دا ور سمې پریکړې نه کوي. فیصله غلطې فیصلې کې بندیان زر خلاصوي بس دغه سم محکمه سم هغه په وکي را سړی ته خپل ټیم وکړي. که پیسې ورجان کې شل کاله جرم قتلې په یو میاشت کې خلاصې که پیسې نه سر سیوا میاشت جلب قتل شل کاله پتیری.
بلخوا د خوست د استناف محاکمو رئیس قاضی عبدالتواب د محاکمو او قاضیانو لخوا غیر عادلانه پریکړې او یا دعوو ته په ځنډ رسیدل ردوي او وایي چې اړونده ادارې د فساد له ټولو ډولونو سره قاطیانه مبارزه کوي. نوموړی وایي که چیرې کوم کس د قاضیانو د غیر قانوني کړنو په اړه ده ته مستند شواهد وړاندې کړي، د عدلي تعقیب مجازاتو او له دندې څخه د ګوښه کېدو په غرض به یې سترې محکمې ته وروپېژني.
سهار له اتو نه تر څلورو بجو پورې موږ دلته یو. د هر چا خبره مشکل اورو. موږ په دې مورد باندې پوسټرې لیکلي دي، اعلانات هم کړي دي، په تلویزیون راډیو کوم دا خبره کړې ده چې هر څوک هر څه مشکل لري هر وخت لري شي زموږ سره خبره کولای شي او هر وخت انشاءالله دوی خبره اورو. کارونه د قانون په وړاندې په خپل میعاد کې موږ اجرا کړي او اجرا کوي. او هغه چې زموږ د صلاحیت نه پورته دی، هغه مثلا د یو رشوت په صورت کې موږ مراقبه سره خبره کوو او د حقیقت په جریان کې نو هغه نیول کیږي د مراقبت لخوا او د کنټرول لخوا او بل اخره د سترې محکمې لخوا نه مجاز کیږي.
د توکیو اقتصادي کانفرنس د پریکړو له مخې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستو د لړۍ اساسي شرط دا دی چې افغان دولت له اداري فساد سره د کلکې مبارزې لپاره عملي اقدامات ترسره کړي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
مونگتا پا دی پتا لیکونه راولی گئی. پوز بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
د آزاد ایشیا رادیو د ها پاکستانی پاړه یو رپورت خپور کړی چې د چنای پولیس لخوا د لادرکه کړل سوی د یغوري کوم سره اړوند یو کارکونکو په حق خبرې کړي. هغه وای چنای چارواکي له دې وجه په کاروبار کې خندونه جوړول غواړي. بشیر غواش د دې راپور غټه کې درته اوروي.
د آزاد ایشیا ریډیو په یو مقاله کې راغلی چې د سرفراز په نامه پاکستانی کاروبار کوونکی د یو یغور کارکونکو په استازیتوب خبرې کړې وې، نو ځکه په سنکیان کې د هغه د تعمیر مالک وستل غواړي. سرفراز په دغه تعمیر کې 15 چته اخیستی دي. سرفراز وایي چې د مهاجر لار هوټل 15 پوړې په 2004 کال کې په خوښه $500,000 اخیستی وو او په بیا رغونه یې تر اوسه پورې 4,09,000 ډالر لګولي. نوموړی په دغه ځای کې له پاکستانه ورتلونکو تجارانو او مسافرو ته د اوسېدو ځای برابروي. د سرفراز په وینا د هوټل مالک هیڅ حق نه لري چې نوموړی وباسي، خو د ځای مالک وایي هغه غواړي د هوټل په بیا رغولو کار وکړي، نو ځکه یې د اګست تر اخره پورې پاکستانیانو ته ویلي چې له خپل ځایه ووځي. په رپورټ کې د سرفراز له خولې ویل شوی چې خپل ټولې پیسې د چین په یاد ښار کې په کاروبار لګولې دي. هغه ویلي چې 40 کاله دغلته اوسېدلی، نو اوس حیران دی چې څه وکړي. سرفراز تور لګولی چې چینایي چارواکي کوشش کوي چې هغه له خپل ځایه وباسي، ځکه چې د نوموړي په وینا هغه د یو یغور کس چې د ده لپاره به یې پخلی کوو په اړه د آزادې ایشیا ریډیو سره خبرې کړې وې. نوموړی وایي چې دا کس په 2009 کال کې د یغور قوم مظاهرو او پر ضد یې د چارواکو د کاروایۍ وروسته پولیسو نیولی و. د رپورټ تر مخه سرفراز له دې وجې څو ځله پولیس غوښتي او پوښتنې یې تي کړي. د یادونې وړ ده چې د یغور نړیوال کانګرس په نامه ادارې ویلي چې د 2009 کال له ناارامۍ وروسته د یغور قوم سره تعلق لرونکي زرګونه کسان د چینایي چارواکو لخوا لادرکه کړل شوي دي. سرفراز آزادې ایشیا ریډیو ته ویلي چې له کله راهیسې د یوغوري کارکوونکي په کیس کې خبرې کړي او د هغه د کورنۍ سره یې مرسته کړې، له هغې وروسته ورته بېلابېلې ستونزې جوړ شوي دي. هغه ویریږي چې هسې نه خپله لګولې سرمایه یې ډوبه شي. نوموړی ویلي چې په بیجینګ کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه رابطه کړې، خو هغوی ورته ویلي چې هیڅ مرسته یې نشي کولی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روژه کې چې کله جنگ جګړې زیاتې سي، نو خلک وایي چې روژه پر لګېدلې ده. خو عالمان وایي چې روژه د صبر او زغم نوم دی او په کار ده چې د عبادتو سره سره مسلمانان له یو بل سره د خیر شګړې کارونه وکړي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان په دې اړه یو راپور لیږلی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په عمومي توګه د روژې په میاشت کې په بسونو، بازارونو، اډو او نور ډېر ځایونو کې دا لیدل کېږي چې د کلینډر او د سورلو په مینځ، د ډرایورانو په خپل مینځ کې او د ګاک او دکاندار په مینځ کې په معمولي خبرو جګړې کېږي او دا ویل کېږي چې روژه پې لګېدلې ده. خو بیا روژه خو د صبر او د زغم نوم دی او د خوراک څښاک د بندیز سره سره هر چا سره د ښه سلوک او ښېګړې عبادت دی. پېښور کې مې د یو عام وګړي نه دا پوښتنه وکړه چې روژه کې د خلکو د برداشت ماده ولی کمشي او پنس خبره جګړه کوي. نو هغه راته وویل
مړه خبره دای چې خوراک ساک نه او ذهني ټینشن وی زیات تر پکې دا غریب خلک څخه کم ډیر زیات وسکیږي پدې چې روزګاری وینا او ټینشن زیات دي.
خو بیا د درویش جماعت یو عالم مفتي سبحان الله وای چې روزه د صبر نوم دی او کوم کس چې په روزه کې د صبر او زغم ماده نه لري هغه د حاصلوګي تند نه تیروي.
احساس صبر کوي او د خاموشي اختیار او بې ځای دي زیات خبرې نه کوي، حد نه زیات تجاوز نه کوي، دروغه غوسه نه ورځي. دغه غوسه ځکه ورشي ځکه د تکبر دي، دروغه احترام نشته. نو په دغه د احترام د خبرې د ذهن کې پرتی وي ان شاء الله بیا غوسه نه کوي.
خو بیا ځینې خلک وایي چې کوم خلک نشي کوي، په خصوصي توګه نسوار اچي، نو هغه د نورو په نسبت په روژه کې زیات غوسه کیږي.
یل دې سو وجوه دي کنه، یو سو نشي نسوار کوي دا غي لګ ډیر اثر وی پی نسوار نه جوړه سر په درنی چې نسوار واجی دې په خپل سر کې بلل دې کم سره چې لوګه تندا غار سره بنکړي ناغم لګ ډیر دغه شګنه جو زو مادرې شاید کیږي دی وجه خامخا چې لګ سوخ لوس کی تازه شي نو سوجم پسوجي.
دغه خبره د نفسيات یو ډاکټر سایکالوجست مهوش هم تکرار کوي او وایي چې د طب او د نفسيات د مضمون نه دا خبره ثابته شوې ده چې د عام خلکو په نسبت نشه کوونکو خلکو کې د برداشت یا زغم ماده ډیره کم وي.
چې کم خلک سره نشه کوي یا داسې څه کوي کم هرو یې څه چې چلتا کې څنګه خپل استعمال یې هر کس نه نشه کوي. نو په رمضان کې نه دا کتلې دي چې از ا سایکولوژیکل پوینت اف ویو سره مو نه
مزدور وای چاغه د تیر سلویخ تو کال راسی د نسوارو نشکوی خو پر روزه کې هیڅ پروا نه وی زکه چې روزه خو یو انسان د الله د رضا د پرنسی او پکار دا چې صبر پی وکړي.
یاره چې کما نه تاسو کې زه سلوخ توکالو پینزو سلوخ توکالو نسوایری ما کنه هغه ستارې روزم دا او روزه کې ملګه سړي باندې هغه د غره ولی خدا خو نه راشي کې نه یو سړي وی چې کې جنگ جګړو کما یا زما چې ردا نسوار می نشته ری یا زما نجی نسوار یا چر سیګریټ وغیرہ د دې پروژه باندې هیڅ اثر نه جی
عالمان او پوهان وای پکار دا چې یو مسلمان پروژه کې بل انسان سره خېګړو کړی او ټول هغه بد عملونه او نشي پریک دی کوم چې د په عام میاشتو کې نشي پری خو دی خالد خان مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو د سندرو امیر پو منټه د پاسا 2 بجو د ځوانانو غږ 35 منټه کم 3 بجو اتلان پپاو کم 3 بجو پام کوا پپاو کم 4 بجو روخانه مستقبل پپاو